اوس هم وسلوال طالبان هلته په وسایتو کې ګرځي راګرځي. میرویس د هلمند ولایت څخه بیا لیکي چې دلته د هلمند د مرکز لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره ده. د هلمند والی د ویان عمر زوک خبری بی اساس دی. حکمت الله هم له هلمند څخه په خپل اسمس کې لیکلي دي چې د هلمند د جګړې خطر ټول افغانستان ته متوجه دی. دا وستاسو څو پیغامونه چې د هلمند روانې جګړې په اړه مو راستولي وو. پیغامونه زخت زیات دي، موږ یوازې څو پیغامونه ولوستل. کور مو ودان چې تل راته پیغامونه راستوي. په هلمند او دغه راز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې جګړو زور اخیستی، د افغانستان حکومت وایي چې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان جګړې ته د نړیوالو پام راواړوي او دا جګړه داسې وبولي چې یوازې کورني آباد نه بلکې سیمه ییز او نړیوال آباد هم لري. د دغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی بیا په سفر وتلی دی. دا هغه موضوع ده چې موږ یې په سبانه خپرونه کې څېړو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په څپو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واوري.
د ازادي په څپو نیوز پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. همدا موضوع څېړل کېږي، آیا د افغانستان حکومت هلې ځلې چې په دې وروستیو کې پیل کړي چې د سیمې او نړیوالو پام د افغانستان جګړې ته راواړوي او دا جګړه داسې وښیي چې کورني نه بلکې تر ډېره سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري، آیا دغو هڅو تر اوسه نتیجه ورکړې؟ هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لوري حملې زیاتې شوي دي. په افغانستان کې د جګړو تر څنګ دغه راز د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه هم په دې وروستیو کې له مختلفو لورو ځینې انتقادونه راپورته کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون بولي، وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله رانږدې کېږي او د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو د لویې جرګې د جوړېدو امکان نشته. د دې جبهې مشر انوار الحق احدي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حکومت د دو کلونو پوره کېدو ته وخت کم پاتې دی او مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې د سمبولې له اتلسمې وروسته د حکومت د مشروعیت په اړه بېلابېل تعبیرونه موجود دي، خو د سیاستوالو په ګډون ډېر خلک په دې نظر دي چې حکومت باید نور دوام ونه کړي. د دغه جبهه مشر انور الحق هدي چې ځان ته د حکومت سیاسي اپوزیشن هم وایي، د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره حکومت باید له سیاستوالو سره د مشورې غونډه راوبولي.
طبعا تر اتلسم دسمبلې پورې نه ټاکنې کېږي، نه لویه جرګه دایرېدلی سي او په هغه ډول سي قانوني مشروعیت ورته وایي هغه هم ترلاسه نه سي کېدلی چې حکومت یو لوی مجلس سیاسیونو نه څه دایر کړي، دا مشکل مطرح سي. امکان لري توافق سلسله ورسېږو چې په څه ډول دغه بحران د مشروعیت که په سلو کې سل رفع نه کړو لاقل مدیریت یې وکولی سو.
نږدې دوه کاله وړاندې کله چې د افغانستان د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کړکېچ ته ولاړل، د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو توافق په اساس د ملي یووالي حکومت رامنځته سو. د ملي یووالي حکومت توافقنامه چې د 1994 کال د اسمبلی په 13مه لاسلیک شو ورکې راغلي چې د دوو کلونو په موده کې به انتخاباتي نظام اصلاح کوي او د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه به رابلل کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وای حکومت په دې برخه کې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی او اوس چې وخت کم دی حکومت به په عملي کېدو ونتوانیږي. بلور ته جمهوری ریاست وای چې د حکومت دوره د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې په اساس په بشپړ ډول روښانه ده او حکومت هڅه کوي ټولې هغه ژمنې چې کړي دي عملي کړي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
اساسي قانون د یو شپیتمې مادې پر اساس ولسمشر دوره معلومه ده. بنان اساسي قانون په دې برخه کې بشپړ وضاحت لري. دولت د لویې جرګې ټاکنیزو اصلاحاتو په شمول ټول هغه تعهدات عملي کوي چې له نړیوالې ټولنې ولسره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې په یو بند کې راغلي د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وای د ملي وحدت حکومت وکاله پر کیږي چې مشروعیت یې ستونزې زیږولې دي. د دغه جبهه مشر انور الحق هادي وای چې د حکومت د بشپړ مشروعیت لپاره اړینه ده چې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په سلا شر پنځه چپه او ریډل شي لو بوجو د سهار انتر و بوجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د تروریزم پر ضد مبارزي او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره سیمیز اجماع ترلاسه کړی. د شورا وایان تواب غورزنګ وایي د سیمې اکثرو هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم په ځپلو کې له افغانستان سره مرسته کوي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د تروریزم ضد اتحاد جوړ شوی دی. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو نظر یو شوی او اکثرو دغو هیوادونو د عملي لاس په کار کې دوه ژمنه کړې ده.
د سیمې ټولو هیوادونو ته چې تر اوسه سفرونه شوي نظر مثبت و. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو لیدلوري مشخص دی. د لیدلوري او د دوی ژمنتیا مشخص کېدل د سیمه ییز اجماع عملي پیل دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د دوشنبې په ورځ د خپل تاجکستاني سیال په بلنه هغه هیواد ته تللی او وروسته به بیا قرغزستان ته ولاړ شي. د دغو سفرونو هدف هم د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمه ییز اجماع ترلاسه کول دي. د یوې اونۍ په موده کې د سیمې هیوادونو ته دا د ښاغلي اتمر دویم سفر دی. هغه له دې وړاندې د تېرې یکشنبې په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه ایران ته هم سفر کړی دی. له دې وړاندې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر چین، روسیې، هندوستان، آذربایجان او ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي ترڅو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او افغان ځواکونو سره د نظامي مرستو په خاطر د سیمې هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. هند د نورو مرستو ترڅنګ افغان هوایي ځواکونو ته 4 هلیکوپټرې ورکړې. روسیې بیا افغان ځواکونو ته 10,000 میله کلاشینکو په وسپارل او په دې وروستیو کې د چین د مرستو بسته چې بیلابیل نظامي او امنیتي وسایل یې درلودل هم افغان لوري ترلاسه کړه. د ملي امنیت شورا وایي چې ښاغلی اتمر د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې سیمه ییز اجماع جوړېدو ته خوشبینه دي، خو ټینګار کوي تر هغې چې د پاکستان په څیر د تروریزم پر ملاتړي هیواد یو ځایي فشار وارد نشي د مبارزې دا ډول هڅې به هم ډېر وخت واخلي. له دې کارپوهانو یې طوفان وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ائتلاف کولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي او که پاکستان همکارۍ ته ناظر دی پاکستان به انزوا خواته بیایي او ټول نړیوال ټولنه د افغانستان خلک به د پاکستان د دغو لاسوهنو په مقابل کې درېږي. یوازې افغانستان د پاکستان له لوري متضرر نه دی بلکې ټول جهان د پاکستان له لوري متضرر دی. هلته د تروریستانو مرکز دی، هلته روزل کیږي، هلته تجهیز کیږي.
له دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم ویلي چې له پاکستان پرته یې د سیمې د هیوادونو اجماع ترلاسه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیري وایي چې افغانستان باید د پاکستان سرغړونې او اعمال مستند کړي ترڅو دا هیواد د تروریزم سره رښتینې مبارزې ته مجبور شي.
افغان چارواکي د غرض د مخدره موادو په وړاندې مبارزې په برخه کې هم د درې لوی قاچاقړونکو د نیولو خبر ورکوي. دا خبره نن په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال وزیر خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې پر دغو قاچاقړونکو سربیره د روان لمریز کال له پیل راهیسې د مخدره موادو نور ستر قاچاقړونکي هم نیولي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت وای چې د مخدره موادو درې داسې نړیوال قاچاق کوونکي نیولي چې له لسو کلونو راهیسې د پولیسو تر تعقیب لاندې وو. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزه مرستیال باز محمد احمدی وای چې جمعه خان عبدالحی او میرولی هغه قاچاق کوونکی دي چې په ملي او نړیواله کچه د قاچاق په کاروبار کې لاس درلود. خاغلی احمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دغو قاچاق کوونکو څخه زرګونه ټنه نیشهی مواد هم ترلاسه شوي دي.
یکسان از قاچاقبران بزرگ بین المللی و تامین کننده مخالفین دولت و تروریسم به اسم
د مخدره مواد و یو نړیوال قاچاق کوونکی او د وسلوالو مخالفین او تروریسم تمویلونکی حاجی جمعه خان د نگرهار ولایت د شیرزاد ولسوالی اوسیدونکی همدارنګه حاجی غلام سخی چې د مخدره مواد ستر قاچاق کوونکی دی او میرولی چې د هم د مخدره مواد یو پیژندل شوی قاچاق کوونکی دی ولشبی د درې واړو قضیه مربوطو عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل شوی دی.
خاغلی احمدی وویل دغه قاچاق کوونکی د عملیاتو پر مهال له ډول ډول مخدرو موادو موټرو او وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. سربیره پر دې خاغلی احمدی وویل چې په روان کال کې د کابل د حامد کرزي په نړیوال ډګر کې د مخدرو موادو وویش قاچاق کوونکی نیول شوي چې څلور پکې ښځې، یو ایرانی، یو ترکی او دوی پاکستانیان دي. خاغلی احمدی هیله وخوده چې عدلی او قضایی ځانګړي ورګانونه دې په دې برخه کې قانوني اجرات وکړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز بیا ډاډ ورکوي چې د دغو نیول شوو قاچاق کوونکو پر وړاندې به له قانون سره سم اجرات وشي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد آزادی راډیو ته وویل
تمام قضایایی که از طریق ارگانهای کشفی کشور به ویژه پلیس بازرگانی مواد مخدر
طول قضیه چی در کشفی ارگانون و پتیر در مخدر مواد و پرزد در مبارزی در پولیس و لخوا در مرکز تراجی کیگی در مجنونین و او تورن و سرای در قانون سرسم چلند کیگی او کم اجازه چی ورت قانون پا پام کنی ولی در مدافع وکیل پا موجودیت کی پا یوی عادلانه محکمه کی ورت اعلانی کی.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د کورنیو چارو وزارت او یو شمېر دولتي چارواکو ویلي چې د مخدرو موادو په قاچاق کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم لاس لري. په دې اړه د مخدرو موادو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي تر کومه ځایه چې پر ځینو چارواکو د دغو موادو قاچاق ثابت شوی هغوی عدلي ارګانونو ته پیژندل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د یونان په ټاپوګانو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان څیړونکو له هغو کورنیو سره خبرې کړي چې په وروستیو کې د سربیا او یونان ترمنځ د پولې او د بالکان د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې د یونان په ټاپوګانو کې واړوي. تفصیل د فرشاد جلالزی په راپور کې.
د افغان نړیوال سازمان وایي د نعمت الله او اورانوس په نوم دوه افغانان له خپلو څلورو بچیانو سره د اتن په 40 کیلومتري کې د ملاکاسا په کمپ کې پراته دي. دوی له کابل تښتیدلي او په غیر قانوني لار تر یونان رسیدلي دي، خو اوس په یونان کې بند پاتې دي. نعمت الله د افغان نړیوال سازمان خبريال ته ویلي، ما په کابل کې د بهرنیانو له سازمان سره کار کړی او له دې عمله زما ژوند له ګواښ سره مخامخ و. وسلوالو طالبانو حتی زما د بچیانو د تښتولو خبرداری راکړی و. نعمت الله او د هغه میرمن اورانوس څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ له امله مجبور شو چې په غیر قانوني لار اروپایي اتحادیه ته مخه کړي، خو کله چې د بالکان او پخواني یوګوسلاویا هیوادونو د کډوالو لپاره خپلې پولې وتړلې، دوی په یونان کې پاتې کېدو ته مجبور شو. زیاتو اروپایي هیوادونو پرته له دې چې بدیل ورکړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې خپلې پولې وتړلې. د افغان نړیوال سازمان په وینا په یونان کې پاتې افغان کډوال چې د اروپایي اتحادیې بډایو هیوادونو ته د تګ غیر قانوني لارې ورته تړل شوي، له یونانه د وتلو لپاره ډیر محدود قانوني امکانات لري. د بیلګې په ډول د سوریه هغه کډوال چې ورته ستونزې لري او په یونان کې پاتې دي، په اروپا کې د بیړني اسکان د پروګرام پراساس د اتحادیې په هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د دې پروګرام پراساس چې تیر کال پیل شوی، د اروپایي اتحادیې غړي د سوریه لشته لږه شپږ شپېته زره او څلور سوه مهاجرو ته ځای ورکوي، خو افغان کډوال د دې پروګرام په شرایطو نه دي برابر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره UNHCR وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له امله لږته لږه اویا فیصد افغانان له خپلو سیمو تښتېدلي دي. لشته لږه په یونان کې د سوریه تر خلکو وروسته زیات کډوال افغانان دي. د افغان نړیوال سازمان په وینا په یونان کې د دې بې برخلیک کډوالو افغانانو ترمنځ د مایوسۍ احساس زیاتېدو په حال کې دی. هغو افغان کډوالو چې د افغان نړیوال سازمان خبریال د ملاکاسا په کمپ کې ورسره کتلي ویلي چې څوک یې پوښتنه نه کوي، تبعیض ورسره کیږي او خواشینی دي. نعمت الله د افی د نړیوال سازمان خبريال ته ویلي سمو شیوات غریب دی موږ له جګړې را تښتیدلی او دلته هیڅوک سمو پروا نه کوي په دې کم کې وا افغانه زرلشته د افی د نړیوال سازمان خبريال ته د خپل او نورو خلکو د ژوند د سختو شرایطو په اړه وایي چې د ټراک پاک یو بلان لري ماشومان د خزندګانو او ناروغیو ترګواش لاندې په خیمو کې پراته دي د زرلشت په وینا په کابل کې امنیت خراب و نو دا مجبوره و چې هر ورځ خپل لورانی او شونځي ته بدرګه کړي خو دی ویلي چې اروپا ته راتګ سره یې ماشومان او حتی شونځي ته د تګ امکان هم له لاسه ورکړی دی د افی نړیوال سازمان وایي په یونان کې پاتې غیر قانوني کډوال امنیت ته اړتیا لري او ټول اروپایي هیوادونه باید دا مسؤلیت په ګډه ادا کړي خو د دې سازمان په وینا زیاتو اروپایي هیوادونو د حقیقت ته پام نه دی کړی او ډېر کډوال یې په ناوړه شرایطو کې ژوند ته اړ کړی دي
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د بنگلاديش د جنگي جرمونو ځانګړې محکمه یو بل تورن په اعدام محکوم کړ دغه محکمه تر اوسه له پاکستان د دې هواد خپلواکې د جګړې پر مهال د په جنگي جرمونو په لزګونو تورن په اعدام محکوم کړی او پر ډیرو هم د اعدام سزا ان تطبیق شوه ده بیا هم فرشته جلال زی
شوکت حسین د دې هواد خپلواکې په جګړه کې د قتل او نورو جنایتونو د ترسره کولو لامل په اعدام محکوم شوی دی له هغه سره لشترجه نور وطن هم محاکمه شوی خو هغه په دایمي قید محکوم شوی دی دایمي قید له عمر قید سزا سره چې په بنگلاديش کې ډېر کاله وخت سي فرق لري دوی به تر مرګه په زندان کې وي شوکت حسین او ورسره محاکمه شوی کسان د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند غړي وو محکمه ته یوازې شوکت حسین او یو بل مجرم حاضر شوی وو او پر شپږو تنو غیابی حکم شوی دی محکمه نن حکم وکړ چې شوکت حسین د بنگلاديش د ازادي د جګړې پر مهال د یوې وسلوالې ډلې قومندان وو او هغه مهال له پاکستانی عسکرو سره مرسته کړې وه شوکت حسین وروسته له جماعت اسلامي ګوند جلا شو او د پخواني صدر اعظم خالده ضیا په مشرۍ د بنگلاديش له ملتپالي ګوند سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې د یو پخواني پوځي دیکتاتور اچ ام ارشاد د ګوند ملګری وو د شوکت حسین وکیل ویلي چې د محکمې د حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي د بنگلاديش حکومت وايي د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د شوکت حسین په څیر یو شمېر بنگلاديشیانو د پاکستاني عسکرو سره مرسته کړې وه او هغوی ته زمینه برابره کړې وه چې 3 میلیونه انسانان قتل کړي او پر 2 لک ښځو جنسي تجاوز وکړي په دې جګړه کې تر 10 میلیونه زیات بنگلاديشیان بے کوره شوي وو د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینا شپږ کاله وړاندې د دې کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه او له هغه راهیسې د جنګي جنایتکارانو لپاره په دې محکمه کې لږترلږه 10 تنه محاکمه شوي دي او د جماعت اسلامي ګوند لږترلږه 5 لوی رهبران د دې محکمې په حکم اعدام شوي دي جماعت اسلامي په بنگلاديش کې تر ټولو ستر سیاسي ګوند دی چې په صغر د 1901 میلادي کال کې له پاکستانه د دې هیواد د جلا کېدو مخالفت کړی وو او هغه مهال له پاکستاني پوځیانو سره د همکارۍ لپاره ملیشیا ډلې جوړې کړې وې د جماعت اسلامي ګوند غړي وايي په بنگلاديش کې د جنګي جنایتکارانو لپاره ځانګړې محکمه سیاسي غرض لري خو د بنگلاديش حکومت یې ادعاوي ردوي
په دې خبري ساعت کې مو په هلمند کې د جګړو ورستای حال درک کلی وی خو ویل کیږي چې جګړه د هلمند مرکز لشکرګاه نږدې شوې لبل خو افغان چارواکي وایي چې هلته کافي ځواکونه لري او طالبان به پرې نږدې چې دا خار لاندې کړي خو له ازادي راډیو خبريال وایي چې جګړه نږدې شوې او له لشکرګاه سربیره د غراز څنګلو روسي مو کې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي